بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سورې نهم لسم او یو لسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او کنه امت او سوکالی ورته له تکلیف او رسته ورکړو نو وای چی نور نو زما دردونه او غمونه غوت شول، او په دغه سی حال کې خوشحالی کوي او ډیر غاور وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان پر رڼا کې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خپرونې ډیرو محترمو اوریدونکو د خپل ملګري او کوربا جمیل بنګش له مینې او اخلاص اډه ګډې ګډې سلامونه ومنه. ایزانو نن د خالی شنبه ورځ د 1402 هجری لمریز کال د چنګاخت میاشتې درشمه نیټه ده. د 1415 هجری قمری کال د محرم الحرام د میاشتې له څلورمې او د 2023 میلادي کال د جولای له 22 نیټه سره سمون خوري. زمونږ په نانی خبرونه کې چې د قران عظیم و شان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم درته خبرونه وړاندې کیږي. خبرونو ورسته بیا یوه سیاسي تبصره اوریدلی شي چې په افغانستان کې د ایران د اقتصادي فعالیتونو زیاتولو ته طالبانو ګروهنه له خبرو تر عمله تر عنوان لاندې ده. لدی ورستم بیا ورسپانو ته د کتنې پروګرام اوریدلی شي. لدی ورستا بیا د تلپاتې وږمې پروګرام نمبر دی چې لدی ورستا هم بیا د هیلې رڼا تر عنوان لاندې پروګرام درته وړاندې کیږي چې په همدې سره زموږ دا یو ساعته مازیګرانې خبرونه هم سرته رسیږي. پارس ټوډے ډاٹ آئی آر سلیش پی زمونږ د انټرنیټي سایټ درخت شي. تاسو پرې درنې او سیمه تازه خبرونه نور ډېر جالب مطالب لوستلی او اوریدل شي. ولنه د مکو بیا خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضرې وو. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غاګو سم پام وکړي د محل خبرونو ته. سر کې هم د خبرونو لنډیز د رهبری ستر مقام و فرمایل چې د سویډن حکومت د قران کریم سپکون کې د اسلامي هیوادونو قضایی ادارو ته وسپري. اغلی امیر عبداللهیان ویلي چې د سویډن سفیر ایران ته د ستنیدو اجازه نلری. اغلی قلیباف ویلی چې د نړۍ د مسلمانان واقعیدو ته سپکاوی به لګښت نه ده. مولوی عبدالکبیر ویلی چې پاکستان د افغان بندیان خوشی او ټي ټي پی سره سوله وکړي، او د پاکستان دفاع وزیر هم د خپل خاورې د نه کارول کېدو په اړه د طالبانو ادعا رد کړه. اوس هم بشپړ خبرونه. د سویډن حکومت د قران کریم سپکون کې د اسلامي هیوادونو قضایی ادارو ته وسپاري. د اسلامي انقلاب معظم لارخود حضرت امام خامنه ای په سویډن کې قران کریم ته جسارت یو ترخه دسیسناک او خطر رامستکون کې پیخه وبللا او ټینګار وکړ. دغه جنایت د عامل لپاره په سخت سزا درس اسلامي عالمان ګډ نظر لري. دا رهبر ستر مقام د پیغام په متن کې راغلی دی د سویډن حکومت باید د جنایت عامل د اسلامي هیوادونو قضایی ادارو ته وسپري. دا رهبر ستر مقام د پیغام په متن کې زیاته شوې ده چې د سوید حکومت باید پوه شي چې لا جنایتکار په ملاتړ سره د اسلامي دنیا پر وړاندې جنگي آرایش نیولې او د مسلمانو ملتونو او داغو د ډیرو حکومتونو عمومي دښمنی او کینای ځان ته جلب کړی ده. اسلامی انقلاب معظم لارخود ټینګار وکړ د صحنه شاته د سیسا جنون کې هم په هشي چې د قران کریم حرمت او برم بورز پورز زیات او دغه هدایتون کې وړانګې به نور هم وزلېږي. دغه ډول د سیسی او دغه عملان لا ډېر حقیر دي چې دغه زلاند توب مخه ونیول شي. سلوان مومیکا د زیارت پورز د دوهم ځل لپاره د سویډن حکومت د پولیسو په ملاتړ د قران کریم سپکاوی وکړ چې دغه چاره د اسلامي هیوادونو غوساره پرولې ده. او اسلامي هیوادونو دغه اقدام د غندلو پترس کې د سویډن سفیران او استازي بللی دی. ایران خارجه وزیر خاغلی حسین امیر عبدالله یان هم ویلی چې د اسلامی ایران د ولسمشر په حکم د سویډ نوې سفیر تر هغه وخته چې د دغه هیواد حکومت د اسلامی سپیشلتیا او له دوامدار سپکاوي سره د مقابلې لپاره جدي اقدام تر سره نکړي، ایران ته به د ستنیدو اجازه و نه لري. د ایران د اسلامی شورا مشر ویلی چې د نړۍ د مسلمانانو عقیدو ته سپکاوی بے لګښتان نه دی. د فارس خبری آژانس له راپورټ سره سم د ایران د اسلامی شورا مشر ښاغلی محمد باقر قالیباف نن د پارلیمان د څرګندې غونډې په پیل کې زیاته کړه چې د سویډ حکومت د قرآن کریم له سپکاوي سره د مخالفت په اړه خپل ادعا کې ریښتونی نه دی او د دغه ډول اقداماتو د مخنیوي لپاره هیڅ اغیزمن حقوقي اقدام نه دی ترسره کړی. ښاغلی قالیباف ټینګار وکړ د نړۍ د مسلمانانو د عقایدو سپکاوی او د احساساتو دغی کول بې لګښته نه دي او د سویډ دولت باید د دغو سپکاویو ځواب ووایي. د زیاته کړه د دغه سپکوونکي اقدام په اعتراض کې د ایراني ملت پرونی مظاهرې او اعتراضونه ضروري او د مسؤلیت منلو او پیژندلو لا عمله وو. د ټول اسلامي ایران د جمعې لمانځه ترسره کوونکو د لاروینو په ترسره کولو سره په سویډن کې د قرآن کریم سپکاوی وغنده. د سلوان مومیکا په نوم یوه سرزوري کس د 13 جون میاشتې په 28 نیټه په سویډن کې د قرآن کریم سپکاوی کړی او وړمه ورځې هم د دوهم ځل لپاره د پولیسو په اجازه سره د قرآن مجید سپکاوی کړی دی. د ایران مظاهره چانو د شارونو پور کولو سره قرآن مجید ته لا سپکاوی کرکه څرګنده کړه. د ایران مظاهره چانو د غرض غوښتنه وکړه چې د ایران خارجه وزارت د نور اسلامي هیوادونو په ملګرتیا سره له سویډن سره په خپلو ډیپلوماټیکو اړیکو کې بیا کتنه وکړي. ښاغلی امیر عبدالله یان ویلی چې د سویډن سفیر ایران ته د ستنیدو اجازه نه لري. د ایران خارجه وزیر ښاغلی حسین امیر عبدالله یان وویل چې د اسلامی ایران د ولسمشر په حکم د سویډ نوې سفیر تر هغه وخته چې د دغه هیواد حکومت د اسلامی سپیشلتیا او له دوامدار سپکاوي سره د مقابلې لپاره جدي اقدام ترسره نه کړي، ایران ته به د ستنیدو اجازه ونه لري. د ایران پریس ته خبر لمخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر خالی حسین امیر عبداللهیان همدارنګه د سویډن د بهرنیو چارو وزیر توبیاس بیلستروم سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې د قرآن او نورو سپیشلو دینونو د سپیشلو کتابونو سپکاوی په هر ځای کې د هر شخص لخوا او په هر حالت کې پکلا کاغندو او د بیان د ازادۍ په پلمه د دغه ډول اعمالو تکرار د منلو وړ نه دی. خاغلی امیر عبداللهیان ټینګار کړی چې که د ابراهیم دینونو او نورو سپیشلو کتابونو په اړه دا کار وشو نو د غندنې ترڅنګ باید دغه ظالم بهیر غړې ونیول او محاکمه شي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر د خبرې ترڅنګ زیاته کړې ده چې دغه کار ترسره کوونکي د نه بخلو وړ باید ونیول شي، محاکمه او د خپلو اعمالو حساب ورسره وشي. له دې پرته سویډن باید د اسلامي هیوادونو پریکنده پریکړو ته انتظار وباسي. طالبانو د اروپایي ټولنې د بندیزونو پریکړه ته غبرګون څرګند کړ. د طالبانو سرپرست حکومت د اروپایي ټولنې د بندیزونو پریکړه ته په غبرګون کې ویلي چې د دوی دغه اقدام هیڅ لوري ته ګټه نه رسوي. د طالبانو وایند زبیح الله مجید ویلي چې د فشار او تحریم پر ضد له تعامل، ډیالاګ او تفاهم څخه کار واخیستل شي. نور تفصیل زموږ د خبریال فضل غنی حکمل پر رالیږلي دغه راپورټ کې.
د طالبانو سرپرست حکومت د اروپایي ټولنې د بندیزونو پریکړې ته په غبرګون کې ویلي چې د دوی دغه اقدام هیڅ لوري ته ګټه نه لري. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي د فشار او تحریم پر ځای دې له تعامل، ډیالوګ او تفاهم څخه کار واخیستل شي. د مجاهد په وینا د افغانانو په وړاندې ناکامه تجربې تکرارول او تحمیلي سیاست نتیجه نه ده ورکړې.
ایوازې آن کې از اعمال فشارها او تحریمها استفاده میشود، باید انتخاب تعامل، ډیالوګ او تفاهم برگزیده شود. استفاده از تجارب ناکام و سیاست‌های تحمیلی و همچنان اعمال فشارها علیه افغان‌ها در قبل هم نتیجه نداشته و از بعد هم ندارم.
اروپایی ټولنې په یو تازه اقدام کې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي له امله د طالبانو د پوهنې وزیر مولوي حبیب الله آغا، د عدلیې وزیر عبدالحکیم شرعی او قاضی القضات عبدالحکیم حقانی باندې بندیزونه ولګول. دغه بندیزونه د افغان ښځو او نجونو د زده کړو له حق څخه انکار، عدالت ته نه لاسرسی او د ښځو او نارینه وو ترمنځ د مساواتو نشتون له امله لګول شوي. د نوی بندیزونو له مخې د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې د دغو کسانو شتمني بندیږي. د دغو هیوادونو اتباع او شرکتونه له بندیزونو لاندې کسانو سره له اړیکو منع کیږي او د اروپایي ټولنې له لارې د ترانزیت او د ویزو د صادرولو په ګډون پر هغوی د سفر بندیز لګول کیږي. په عین حال کې ځینې افغان کارپوهان وایي چې د طالبانو په چارواکو د بندیزونو لګول به د دغې ډلې د سیاست په بدلون کې کومه خاصه اغیزه ونه لري. د نړیوالو چارو کارپوه امین الله حبیبي په دې اړه وایي
در که بیست که اینا آدم های تصمیم گیری اساسی نیستن، فرق هم نمی کنه. حالا اتحادیه اروپا اینا رو تحریم میکنه، در اتحادیه اروپا نمی خونه همه، یعنی سالها در گوش های کوی نمیفهم در کویته پاکستان یا در جای دیگه آرام خوابیده بودن و عرض کنم که زندگی خود رو میکنه. حالا ما آمدن در کابل زندگی میکنه، چی بهتر از این؟ بیشتر از کابل زیاد فکر نمی کنم رویایی داشته باشی آدم ها که برن سفر بکنن و تحریم روی از اینا تاثیر داشته باشه. در که میگه که نه، این تحریم ها تاثیر نخواهد داشت.
در اروپای ټولنه د مندزونو پلیس کې د قدرت طالب چارواکو د نمونو په اضافه کولو سره اوس مهال د دغه ټولنې د بندیزونو په لیست کې د طالبانو د چارواکو د نمونه شمیر 15 تنو ته رسیدلې ده. تر دې وړاندې اروپای ټولنې د لوړو زده کړو پر وزیر مولوی ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف پر وزیر شیخ خالد حنفی هم ورته بندیزونه لګولي چې د طالبانو د حکومت لخوا مخالفت شو. فضل غنی حقمل، تهران رادیو، کابل.
خبرونو ته ادب هم ورکو. خاغلی قاسمی قومی ویلی چې د ایران سیاست خبرې اترې او تعامل دی. د فارس خبری آژانس در راپور سره سم د افغانستان په چارو کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر او ځانګړي استازي خاغلی حسن قاسمی قومی په سیمه کې د پرمختګونو خبر ورکړه او ویل چې خبرې اترې د ایران په سیاست کې مهم ځای لري. افغانستان په چارو کې د ایران سفیر او ځانګړي استازي خاغلی قاسمی قومی په دې ورستیو کې په لړ ټویټونو کې په سیمه کې د سترو پرمختګونو په اړه اعلان کړی. خاغلی قومی لیکلي چې د ایران د اسلامي جمهوریت سیاست پر اودا کې خبرې اترې مهم ځای او اعتبار لري. هغه زیاته کړه د ترڅنګ باید یادونه وشي چې د سیمه ییز امنیت او ثبات د نظام بهیر او راتلونکي بریالیتوب زموږ ترمنځ د پیوستون، آبادۍ او یووالي پایله ده. پاکستان د افغان بندیان خوشي او ټي ټي پي سره سوله وکړي. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرسیال مولوي عبدالکبیر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف دوراني سره د لیدنې په مهال دغه هیواد غوښتي چې په خپلو جیلونو کې بندي افغانان خوشي کړي. د هغه دفتر د نوموړي لاقوله لیکلي چې حاضر د مان ډېر شمېر افغانان په پاکستان کې د کډوالې شپې ورځې تېروي او د دوی د قربتوب له امله پاکستان څخه مننه کوو. خو ځینې وخت په دې اړه دردونکي خبرونه اورېدل کېږي او له پاکستان څخه مو غوښتنه دا ده چې له دوی سره ښه چلند وشي او هغه افغان کډوال چې دا مهال د پاکستان په جیلونو کې پراته دي باید زر تر زره آزاد شي. مولوي کبیر دغه راز پاکستان ته د دوی خلاف د افغان خاورې د نه کارول کېدو ډاډ هم ورکړی دی. مولوي دغه راز پاکستاني طالبانو ته په اشاره سره ویلي چې مونږ داسې هېواد په توګه چې د جګړو ترخې تجربې مو لیدلې پاکستان ته مشوره ورکوو چې د جګړو پر ځای سولې ته ترجیح ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د افغانستان له خاورې د پاکستان خلاف د حملو د نه کېدو په اړه د طالبانو د حکومت دریځ رد کړی دی. خواجه آصف دراز د افغانستان له خاورې د پاکستان حملو د خلاف د حملو نه کېدو په اړه د طالبانو د حکومت دریز رد کړ. پاکستانی رسندیو د خواجه آصف له قوله ویلي چې د ګاونډي هیواد چې شرعي افغانستان ته دا څرګندونې چې د افغانستان له خاورې د ترګرو بریدونو لپاره کار نه اخیستل کېږي ناسمې دي. خواجه آصف دا خبره په داسې حال کې وکړه چې په خیبر پختونخوا صوبه کې په همدې ورستیو کې بریدونه هم ډېر زیات شوي دي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال آصف منیر هم تیره جمعه ویلي چې دوی د طالبان له حکومته تمه لري چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد د ترهګرې لپاره استعمالي دو ته پرې نږدي. همدې حال کې د افغانستان لپاره د پاکستان ګمارل شوي استازي آصف علي دورانی هم کابل ته په سفر کې له طالب چارواکو سره د تحریک طالبان د غیر قانوني ډلګي د بریدونو د مخنیوي په اړه هم خبرې اترې کړې دي. عزیزی له پاکستان سره د سوداګری او ترانزیټي ملګرتیا په پرختیا ټینګار کړی دی. د طالبانو د صنایعو او سوداګری وزارت سرپرست نوریدین عزیزی د افغانستان په چارو کې د پاکستان له ځانګړي استازي آصف دورانی سره کتنه کړې ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیټ او سوداګریزو اسانتیاو سره رشته ساته بندرونو او ګمرکي همکاریو په پرختیا خبرې اترې کړې دي. د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ وزارت د وی معنی په خبرولو سره ویلي چې په دې کتنه کې نوردین عزیزی د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي سره په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو ستونزې هم شریکې کړي دي. په دې کتنه کې دواړو لورو د ترانزیت او سوداګرۍ د اسانتیا او د څډيري شاته بندرونو او د ګمرکي همکاري او په پرختیا خبرې وکړي. ویل شوې دي چې په دې کتنه کې دواړو لورو د کابل او اسلام آباد همکاري او غونډو ته په اشاره سره دوی د پخوانی او پریکړو او تړونو پر دوام او د همکاري پر لا بیا ورتیا هم ټینګار کړی دی. باید ویل شي چې آصف علي خان دورانی په دغه وخت کې له وروستیو امنیتي پیښو وروسته په یوه درورځني سفر د چهارشنبې په ورځ کابل ته ولاړ دی. پاکستان په دغه وخت کې د تاریخي طالبان د بریدونو مخنیوي لپاره د افغانستان له طالبانو څخه د لا زیاتې ملګرتیا غوښتونکي دي. په افغانستان کې داعش د امریکا له ملاتړه برخمن دی. د کابل والی وایي چې په لاس کې داسې اسناد شته چې ښایي په افغانستان کې د داعش ترګره ډله د امریکا له ملاتړه برخمنه ده او دغه ترګره ډله د دغه هیواد لاخوا روزل کیږي. افغان خبری آژانس ویلي چې د کابل والی محمد قاسم خالد ویلي چې په لاس کې داسې اسناد شته چې ښایي په افغانستان کې داعش ډله د امریکا لخوا ملاتړ کیږي او دغه ترګره ډله په دغه هیواد کې روزل کیږي. ښاغلی خالد زیاته کړي چې دښمن نه غواړي چې د افغانستان مظلوم او کړېدلې ولس آرام شي، نو په مختلفو لارو او فتنو ته بیا لمن وهي. داعش یا خوارج هم د امریکا لخوا رامېسته شوي فتنه ده. د کابل والی د کابل خار په شیرپور سیمه کې د القاعده د مشر ایمن زوایری وجل کې د امرت کړی دا وایي چې داسې اسناد او شواهد نشته چې وخی د القاعده شبکې مشر په کابل کې وجل شوی دی. دا د دې محل خبرنه. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غک.
سیاسی تبصره.
افغانستان کې د ایران د اقتصادي فعالیتونو زیاتولو ته تا د طالبانو ګروهنه لا خبرو تر عمله دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. په هرات ولایت کې د طالبانو د موقته حکومت د بهرنیو اړیکو مشر شیر احمد عمار مهاجر په افغانستان کې د ایران د اقتصادي او صنعتي فعالیتونو د پراختیا غوښتنه وکړه. شیر احمد عمار مهاجر د دې خبرې په کولو سره چې ایران د افغانستان د خلکو دوهم کور دی ټینګار وکړ چې د تهران او کابل ملګرتیا باید جغرافیایي پولو پورې محدود نشي. شیر احمد عمار مهاجر په دغه ولایت کې د اسلامي ایران د تخصصي نندارتون په پرانیستونکو دستورو کې د کلتور، دین او مذهب تړل کېده د ایران او افغانستان د یو کور بللو عامل وباله. شک نشته چې په ګډه تمدني حوزه کې دواړه هیوادونو راتلل د ایران او افغانستان یو بل سرزمینی ځانګړنه ده چې په ټولو زمینو کې د اړیکو د پراختیا او پیاوړتیا لپاره ډیره مهمه زمینه برابروي. د ایران اسلامي جمهوریت د تخنیکی، عمراني، انجینري، د خوراکي صنایعو، د برېښنا او معدنو په شان په مختلفو برخو کې ډیر زیات وسونه لري چې په افغانستان کې پانګونه کولی شي. د افغانستان د مسایلو کارپیژان دی سروش امیری په دې باره کې وایي چې په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان د نیواک په وخت کې د نیواکګرانو د خاصو لورنیونو په خاطر په افغانستان کې د ایران د پانګونې او شتون لپاره ضروري زمینه او فرصت نه و برابر، خو اوس دا فرصت برابر دی او لازمه هم بې شکه د امنیت رامنځته کول او د برابرو او ټول اړخیزو اړیکو پراختیا او پیاوړتیا ده چې طالبان هم د ګاونډیتوب د اړیکو په چوکاټ کې د ایران پر وړاندې پلوژبنو عمل وکړي. هدي عمله د طالبانو د چارواکو له نظره د ایران د تخصصي نندارتون ته سره کول د دواړو هیوادونو د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره مهم ګام دی او د افغانستان واکمن پلاوی هم لګونډي هیوادونو سره د خو تعامل په ساتلو پسې دی او غواړي چې خپل ښه اړیکی وساتي. بهرنی پانګونې جذبولو او مرستو ته د افغانستان اړتیاو ته په پام سره طالبان په افغانستان کې د ایران له هر ډول اقتصادي او صنعتي شتون هرکلی کوي او د ایران د تخصصي نندارتون ترسره کول په دې اړه د ایران د جدي ګروهنې خودنه کوي. په عین حال کې د افغانستان په تجارت او اقتصاد کې د ایران اړخیز او جدي شتون په افغانستان د طالبانو د واک د نړیوالو رسمیت پیژندلو ته اړمن دی. که داسې ونه شي نو ممکنه ده په افغانستان کې دننه هغه کسان چې د طالبانو له لورې په اعمال شویو سیاستونو اعتراض لري له طالبانو سره د ایران په ملګرتیا ګیله من شي. په هرات کې د اسلامي ایران د کونسلر محمد صدیقی فردا څرګندونه چې په افغانستان کې د ایرانی شرکتونو لپاره د کار شرایط نه دي برابر او د طالبانو د موقته حکومت لوري هغه ته پام مهمه او اغیزمنه موضوع ده. شک نشته چې هیڅ هوا د اسلامي ایران په اندازا په افغانستان کې لسوبات او حسینی د افغانستان د ګوندی او ملګری هیواد په توګه ګټه نه پورته کوي. په دې اساس ایران به د افغانستان د ثبات او حسینی په ډګرونو کې لا هیڅ ډول مرستې ډډه ونه کړي. هغه موضوع چې په پریکنده توګه دوه اړخیزه ده او طالبان هم له دوه اړخیزو په تړونو د ایران د ګټه پورته کولو په لړ کې باید هلې ځلې او خبرې په عمل بدلې کړي. ایران د اسلامی جمهوریت غاک
روت پانو ته کتنه
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیر عزتمن او اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومني. عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی
ستاسو درانه خدمت کې حاضر شوی او چې ورسپانو ته د کتنې د پروګرام څخه و تاسو برخه تاسو ته وړاندې کړو. لا معمول سره سم اول به د تهران او بیا به د کابل او که وخت نو پاتې شو نو د ځینو بهرنیو هیوادونو ځینې ورځپانې راڅیړو او ځینې مهم مطالب تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ایزانو نن د تهران چاپ اطلاعات ورسپانې د بیلابیلو خبرونو ترڅنګ دغه موضوع ته ډیر انعکاس ورکړی دی. په سویډن کې د قرآن کریم د سپکاوي نړیواله غندنه، د سویډن د پولیسو په شنه څراغ او د دغه هیواد په پلازمینې استاکهولم کې د اسلامي غونډو پر ضد د اجازت ورکولو سره د څو وروستیو اونیو په لړ کې دا دوهم ځل دی چې د قرآن کریم سپکاوی ترسره کیږي. په سویډن کې د قرآن سوځونې او سپکاوی کوونکي عامل عراقی الاصله سلوان مومیکا چې په سویډن کې میشت دی او د قرآن شریف د سوځولو لپاره د سویډن د پولیسو اجازت یې ترلاسه کړی، یو ځل بیا یې په سپین سترګې توپ سره اعلان کړی چې د خدای الهی کلام به د عراق له بیرغ سره یو ځای وسوځوي. په سویډن کې د دغه وجش کلن عراقي توکم سلوان مومیکا لخوا د دوهم ځل لپاره د قرآن عظیم الشان سپکاوی په ځانګړې توګه د اسلامي وادونو کلک غبرګونونه راپارولی دي. په دې لړ کې د اسلامي ملګرتیا سازمان د فارس خلیج د ملګرتیا شورا د مصر د الاسهر مسؤلینو ایران عربستان قطر اردن د لبنان حزب الله د یمن انصار الله او داسې نورو د جلا جلا اعلانیو په صادرولو سره دغه خبیثانه اقدام غندلی او زرګونه تنو په سویډن کې د قرآن کریم د سوځول کېدو خلاف لاریونونه ترسره کړي دي. په عراق، لبنان او ایران کې د جمعې له لمانځه وروسته خلک سړکونو ته راوتلي او په سویډن کې د قرآن کریم د سوځول کېدو پر ضد یې سوله ییزې مظاهرې ترسره کړي دي. ایزانو دا په داسې حال کې ده چې په بغداد کې د چهارشنبې په ورځ مظاهرې په تاوتریخوالو اوښتې او قهرجنو خلکو د سویډن د سفارت په نیولو سربیره د سفارت ودانۍ ته ور اچولي دي. د سویډن د ټي ټي خبري اژانس د راپور له مخې مخکې له دې چې مظاهرتیان د سفارت ودانۍ ته ورننوځي، د سفارت کارکوونکي د امنیتي دلایلو له امله استل سوي وي او استاکهولم ته استول سوي وو. پرون جمعه د سخت ګرمۍ لاندې د بغداد په صدر ښارګوټ کې په زرګونو کسان راټول سی وو. مظاهره چانو چې قرآن کریم لزان سره لیږداوه د سویډن بیرغ ته یې ور واچوه. له بل پلوه د لبنان د پلازمینې بیروت په جنوب کې په جوړه سوې مظاهره کې زرګونه کسانو برخه اخیستې وه. هلته هم لاریونوالو د سویډن بیرغ ته ور ورکړ. د حزب الله مشر سید حسن نصرالله د پنجشنبه په شپه په یو ویډیو وینا کې له اسلامي هیوادونو د سویډن د سفیرانو د ایستلو غوښتنه وکړه. عراق د پنجشنبه په ورځ له سویډن سره ډیپلوماټیکې اړیکې پرې کړې. د دغه هیواد سفیر یې له سویډن څخه وویسته او خپل شارج دافیر یې له سویډنه بیرته راوغوښتل. په افغانستان کې د طالبان حکومت شاوخوا دوه اونۍ وړاندې په استاکهولم کې د قرآن شریف د سوځولو په غبرګون کې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې په ګډون د سویډن اړوند بنسټونو فعالیتونه بند کړ. همدارنګه په دې اړه د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د سویډن د بهرنیو چارو له وزیر توبیاس بلستروم سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې د قرآن عظیم الشان او نورو سپېڅلو دینونو د سپېڅلو کتابونو سپکاوی په هر ځای کې د هر شخص لخوا او په هر حالت کې په کلکه غندو او د بیان د ازادۍ په پلمه د دغه ډول اعمالو تکرار د منلو وړ نه دی. امیر عبداللهیان ټینګار کړی چې که د ابراهیمي دینونو او نورو سپېڅلو کتابونو په اړه دا کار وسو نو د غندنې تر څنګ باید د دغه ظالم بهیر غړی ونیول او محاکمه سي.
عزیزانو، دا هم د تهران چاپ کیهان ورځپاڼه ده. دغه ورځپاڼه هم د نورو ورځپاڼو په څیر د جمعې له لمانځه وروسته د نړۍ او د ایران د مسلمانو خلکو په سویډن کې د قرآن کریم د سوځېدل کېدو پر ضد د نړۍ او د ایران د مسلمانو خلکو د پراخې مظاهرې د عکسونو او راپورونو په چاپولو سره لیکي. په استاکهولم کې د قرآن مجید سوزولو پر ضد د اسلامي نړۍ اعتراض چې پایله یې په بغداد کې د قهرجنو خلکو د سویډن د سفارت په نیولو سربیره د سفارت د ودانۍ یوه برخو ته اور واچول شول. د تهران د جمعې لمانځه موقت امام آیت الله سید احمد خاتمی په سویډن کې د قرآن کریم بیا سپکاوی ته هم په اشاره سره ویلي چې مسلمان ملتونه باید د سویډن حکومت پښیمانه کړي. هغه زیاته کړې ده که چیرې کوم لیونۍ یوه غلطۍ وکړي نو موږ هغه د نوموړي حکومت کار نه ګڼو، خو د سویډن پولیسو د قرآن کریم د سپکاوي ملاتړ کړی دی. آیت الله خاتمی ډاګینه کړې ده چې ملتونه باید د سویډن حکومت پښیمانه کړي. سید احمد خاتمی ویلي چې د عراق د حکومت او د ملت لپاره ځانګړی احترام لرو چې د سویډن سفیر د امریکا سفارت ته تشدیدات مجبور کړ او دوی باید پوښی چې له قرآن کریم سره لوبې کول سخت لګښتونه لري. همدارنګه کیهان ورځپاڼه بیا د شیرخارګانې حسینی په نوم د مراسمو او دستورو چې د میاندو او د دوی د کوچنیو ماشومانو په ګډون سره هر کال د محرم د میاشتې په اول جمعه په ټوله ایران او د نړۍ په ځینو ځایونو کې ترسره کیږي ته هم انعکاس ورکړی او لیکي چې پرون جمعه په ټوله ایران او په تهران کې په امام خمینی رحمت الله تعالی علیه مصلی او نورو مذهبي ځایونو کې دغه دستوري ترسره شول. د شیرخارګانې حسینی مراسم د ایران په اتو زرو سیمو او د نړۍ په 15 هیوادونو کې ترسره شوي دي.
ګران اوریدونکو، اوس هم د کابل مطبوعاتو ته یو کتنه کوو، خو یادونه کوم چې د افغانستان ورځپاڼې خپل مطالب نن سبا په آنلاین ډول خپروي. لومړی راځو مسیر ورځپاڼې ته. دغه ورځپاڼې لیکي چې د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف دورانی سره په کتنه کې له نوموړي څخه غوښتي چې پاکستان دې له افغان کډوالو سره ښه چلند وکړي او هغه افغان کډوال چې دا مهال د پاکستان زندانونو کې پراته دي باید ژر تر ژره خوشي سي. سیاسي مرستیال په دغه کتنه کې ویلي چې د افغانستان سرپرست حکومت له پاکستان سره د سیاسي، اقتصادي او کلتوري اړیکو د لا ډیرښت او پیاوړیتوب غوښتونکی دی، چې پاکستان او افغانستان په خپل منځي سوداګرۍ کې تر نورو ډیره ګټه کولی سي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف تورانی ژمنه کړې چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو ستونزې هواروي او د دوی په زندانونو کې د افغان بندیانو خوشي کولو، افغان سوداګرو ته د ویزو او نورو اسانتیاو برابرولو، په تورخم سپین بولدک د تګ راتک پر مهال د خندونو لمنځوړلو او نورو برخو کې به عاجل اقدامات ترسره کړي. او د ایران د سړکونو او ښار جوړونې وزیر ځانګړی استازی سید حسین میر شفی د ټولګټو چارو له سرپرست وزیر سره په لیدنه کې د ترانسپورټي او ترانزیتي زیربناو په برخه کې پر دوه اړخیزو همکاریو ټینګار کړی دی. دغه راز دواړو لورو د ابو نصر فراهی اتاویا مایل سړک د پاتې چارو بشپړولو، د وریښمو د دویم پل جوړولو، د دوغارون 1500 متره سړک چې له وړاندې د ایران هیواد له لوري جوړ سوی، د نیمایي لګښت ورکړه، د وریښمو دویم پل د جوړولو په داوطلبۍ کې د دواړو هیوادونو د ساختماني شرکتونو ګډون، او د سالنګونو د نوي تونل له لارې د ایراني انجینرانو د لیدنې اړوند خبرې سوي دي.
قدرمنو اوریدونکو، دا دغه پروګرام وخت هم دومره و، نو حاضر دم موږم ستاسو له حضور اجازه غواړو
او په متعال خدای مو سپارو.
تلپات خوشبویی، تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خې چاري عزیزانو، اوسم زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شویم چې د تلپات خوشبوئی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. گرانو اوریدونکو، د تلپات خوشبوئی په نوم نوې پروګرام د بیلابیلو مذهبي او د معارفو د موضوعګانو په اکله د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای له توګه بیانوي. د تلپات خوشبوئی په نوم شپږم پروګرام د پاک خدای جل اعلی شانو د نعمتونو د شکر د ادا کولو ضرورت بیانوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستلار خود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای فرمایي، په دغو معنوي دندو کې چې موږ یې په غاړه لرو، ما فکر وکړ او ومولیده نن سبا د شکر دنده زموږ یوه تر ټولو ستره دنده ده. ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیته چې وموویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو، وایذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم، د قران کریم د آیت چې تلاوت می وکړ ل ابراهیم سورې څخه دی، او دا یو ډیر مهم آیت دی، هم تشویق دی او هم ګواخ دی. کچیر شکر وکړی نو نعمت در پسې دی، او الهی برکتونه به په پرله پسې ډول در ورسیږي. او کچیر کفران مو وکړ نو د خدای پاک جل اعلی شانه او عذاب در پسې دی، او هغه په پریکنده دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته. او کچیر تاسو یو مورد هم تصور کړی چې ولی په پلانی ځای کې خدای خپل سخت عذاب و نه خود، نو دا په شنن کې سستی ده. او کچیر د شنن خبره شي نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېده او د بدن د یوه غړي له کاره لویده وروسته پوهیږو، او له بوډا کېده وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهیږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېده وروسته پوهیږو. د عراق د کوفه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوه شول کله چې حجاج ابن یوسف ورباندې واکمن شو. د مدینه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوه شول چې مسلم ابن عقبه ورباندې واکمن شو، او هغه خلک ووژل او په ښځو یې ورته جنسی تیری وکړل. او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړئ چې مریونه یاست. ټول خلک ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ، او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلک بیا پوه شول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت، او په مخکې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلودلی دی. دوهمه دا چې د خدای پاک جل اعلی شانهو لخوا د نعمت ګڼل، او دریمه دا چې د پاک خدای مننه کول دي. داسې نه چې ووایو خدای پاک نعمت راکړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت راکړي، نه، بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړوړی کېدل دي. څلرمه دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو د رپولو په شان دی، او کله چې پاک خدای جل اعلی شانهو تاسو ته نعمت درکوي نو هغه د یوې پوړۍ یا زینې په شان دی چې تاسو ورباندې خپلې پښې کېښودلی دي چې بره لاړ شئ. اوس د بل څوک نوبت او وار دی، او که چیرې بل څوک ته لاسرسی ولري نو دا هم یو نعمت دی، او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ، او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاړ شئ. هغه کس چې د پوړې یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ورباندې خپلې پښې نه کېږدوي نو ناشکري یې کړې ده. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د مستاسو له حضوره اجازه غواړو. د خدای په امان. Thank you. د رانا هیله. گرانو قدرمن اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره و سمزه فاطمی لخبر محترم همکار
علی اصغر عبیدی سره
ستاسو درانه حضور ته په ازریدو سره درانه د هیلی د خبرونې یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کوو. په دغه برخه کې د حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف او د غیبت کبرا په اکله خبرې کوو. نو زموږ سره ملګرتیا وکړئ له یوې دمې نه وروسته راګرځو ستاسو خدمت.
ایزانو د حضرت امام حسن عسکری علیه السلام له شهادت وروسته د حضرت مهدی عجل الله فرجو شریف غیبت داسې پوښتنې او شبهې رامنځته کړې چې د عالمانو په هلو ځلو سره ځوابونه یې ورکول سوي دي، لیکن د هغه حضرت د اوږدمهاله غیبت په پیلېدو او له خلکو سره د ځانګړي استازو له لارې د هغه حضرت د اړیکو له پرې کېدو سره سم یو شمېر خلکو له نویو پوښتنو او شبهاتو سره مخامخ شول، او یو ځلې بیا غرضناکو عناصرو د حضرت امام مهدي عجل الله فرجه شریف د نشتون او د هغه د امامت د دروغ بلل لپاره پروپاګندا له سره پیل کړ. په مختلفو احادیثو کې د دوو کسانو د ګمراهۍ په هکله ویل سوي دي. د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د خپل المسیح حضرت مهدی جل الله فرجه شریف پاکله داسې فرمایلی دی: د هغه غیبت او د خلکو لالهاندي په داسې ډول به وي چې یو شمېر خلک له خپل دین څخه بې لارې سي. پنځم امام حضرت محمد باقر علیه السلام د دغو خلکو ګمراهي داسې بیانوي: خلک وایي چې قایم مړ سو او له منځه لاړ، معلوم نه دی چېرته تللی دی، او هغه چې ورپسې دی وایي څه وخت پاڅون کوي، هډوکي هم زړې سوي دي. دا ټولې فتنې او شبهې په داسې حال کې دي چې د حضرت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د سپینو ویناو له مخې هر یو کس چې زما د اولاد او قائم امام انکار وکړي او د انکار په حالت کې مړ سي، نو د جاهلیت په مرګ سره له دې دنیا څخه تللی دی. په دې خاطر دی که څوک د حضرت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم او د هغه د اوصیاو د سپارښتنو سربیره د حضرت مهدی جل الله فرجه شریف په غیبت باور نه وکړي، د اسلام نه مخکې د جاهلیت د دور د کسانو په شان دی. اتم امام حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام د قائم اجل الله فرجه شریف د اوږدمهاله غیبت په کله فرمایي: متعال خدای هر څومره چې وغواړي هغه د خپل غیب په پرده کې ساتي. یوازې متعال خدای د حضرت مهدی جل الله فرجه شریف د ظهور د ټاکلې نیټې په هکله پوهیږي.
په دغه منظومان کې حضرت امام حسن عسکری علیه السلام په یو حدیث شریف کې د غیبت پر مهال د خلکو بیلاریتوب او انعراف ته د اشارې سره په ترس کې یوه ډیره مهمه مسله بیانوي او فرمایي: پرشتیا هغه حضرت، یعنی حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف، یو غیبت لري چې ناپوهان پکې لالهنده کیږي او د باطل پلویان پکې هلاک ګرځي او نیټه ټاکونکی د هغه د ظهور په اکله دروغ وایي. په دغه حدیث شریف کې هغه کسان چې د حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف د ظهور لپاره نیټه ټاکي دروغجن بلل شوي دي. که څه هم د حضرت امام مهدی له ستر پاڅون څخه مخکې یو شمېر نښې نښانې ظهور کوي، لیکن د هغه کره نیټه یوازې متعال خدای ته ور معلوم دی. په دې خاطر حضرت امام محمد باقر علیه السلام هم فرمایي: هغه څوک چې د ظهور لپاره وخت ټاکي دروغجن دی. حضرت امام مهدی جل الله تعالی فرجه شریف هم پخپله فرمایي: متعال خدای د ظهور د نیټې ټاکونکی دی. هغه خلک چې ظهور لپاره نیټه ټاکي دروغجن دي. دې ته په کتو سره چې د دغه لوی پیښې د نیټې ټاکونکی متعال خدای دی او یوازې خدای تعالی ته ورمعلوم دی، او حتی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف هم د نیټې په اکله نه دی خبر. نو که څوک راشي او د ظهور لپاره نیټه وټاکي، لا شکه پرته چې هغه دروغجن دی. دا چې ولی د ظهور نیټه نامعلومه ده دا هم یو پوښتنه ده. دا یو ځینې مثبت اثر هم لري. یو له دغو مثبتو اثارو څخه دا دی چې د نیټې په اکله د ناخبرۍ له امله خلک په دوامداره توګه د هغه پاڅون لپاره تل ځانونه تیار وساتي. که وخت معلوم وای نو تر ټاکلې نیټې پورې خلک له فرج او ظهور له امکانه ناهیلي کېدل. په داسې حال کې چې د دغه الهي او ژغورونکې پیښې د نیټې نامعلوموالی سبب ګرځي چې خلک د ښو عملونو په ترسره کولو سره د حضرت امام مهدي جل الله تعالی فرجه شریف د ظهور د زمینې د برابرولو لپاره هڅه وکړي او د متعال خدای په دربار کې دعا او زاری وکړي او له متعال خدای څخه د ظهور او د فرج غوښتونکي شي. البته په خلکو یوه بله ډله هم شته چې د ظهور د نامشخصې نیټې په خاطر او د پړاو د کړاوونو له امله خپل روحیه له لاسه ورکوي او بلاره کیږي. دغه ډله د حضرت امام مهدي عجل الله تعالی فرجه شریف د ظهور د پړاو په الهي ازموینه کې ناکامه راوځي.
ایزانو لبلی خوا که ده ظهور نیټه مشخصه سوی وای او بیا د ځینو الهی لاملونو په خاطر ځنډیدلی وای، نو د الهی وعدې څخه د یو شمیر خلکو د ناهیلۍ لامل کیدای سوی، لکه هغه څه چې د بني اسرائیل له قام سره وسو. حضرت امام محمد باقر علیه السلام په دې اکله داسې فرمایي: په تحقیق سره کله چې حضرت موسی علیه السلام د پیغام د راوړلو لپاره په تور سینا کې د خپل رب په حضور کې حاضر سو، خپل قام سره لجیش او ورځو وروسته دراستنېدو وعده وکړه. نو کله چې متعال خدای په دغه جیش او ورځو باندې لس ورځې ورزیاتې کړې، د حضرت موسی علیه السلام قام وویل: موسی موږ سره له خپلې وعدې خلاف ورزی کړې ده، نو هر څه چې وغوښتل ترسره کړل، یعنی دغه قام د ګلګیو پرستش ته مخه کړه. همدارنګه که د حضرت مهدي جل الله فرجه شریف د ظهور نیټه مشخصه وای، نو باطل حکومتونه او د هغه حضرت دشمنان چې عدالت او برابري نسي زغملی ځانونه یې د مقابلې لپاره تیارول. البته دا معلومداره خبره ده چې د الهي نه ماتېدونکې ژمنې له مخې چې په قرآن کریم کې راغلی دی، په آخره زمانه کې د نړۍ واکمني د حضرت مهدی جل الله فرجه شریف په مشرۍ د صالحو او نیکو خلکو په لاس کې بوي. د حضرت مهدی جل الله فرجه شریف د غیبت راهیسې زیات حکومتونه د واک په سر راغلي دي، او دغه د حکومتونو تګ او راتګ د هغه حضرت تر ظهور پورې به دوام وکړي. زیات شمیر سیاسي نظامونه، واکوالان او د هغوی نظریې د عدالت، ازادۍ او بشري حقوقو په څیر د ارزښتونو په بنیاد باندې د انسانانو لپاره د ښه ژوند د برابرولو ادعا کوي. حال دا چې هغوی په دغه کار کې نه یوازې ناکامه سوي، بلکې خپله د خلکو د کړاوونو لامل هم ګرځېدلی دي. د مختلفو نظریو او حکومتونو ناکامي هم د حضرت مهدی جل الله فرجه شریف د اوږدمهاله غیبت یو بل دلیل کېدای سي. حضرت امام محمد باقر علیه السلام په دې اکله فرمایي: ازموش حکومت، یعنی د اهل بیتو حکومت، به تر ټولو وروستي حکومت وي، او هیڅ یو خاندان نه پاتې کیږي مګر دا چې زموږ نه مخکې واک ته رسېدلی وي. ځکه کله چې زموږ د حکومت ولی طریقه وویني و نه وایي چې که موږ هم حکومت ته رسېدلی وای همدا شان حکومت مو کول. دا همهغه د متعال خدای خبره ده چې د قصص د مبارکې سورې په درو اتیایم آیت کې فرمایلی: او ښه پایله پرهیزګارانو لره ده. په دې توګه انسانان په آخر کې دې نتیجې ته رسیږي چې هیڅ یو فکري مکتبونه او د هغوی پر بنیاد جوړ سوي حکومتونه نه یوازې ګټور نه دي، بلکې مضر هم دي. دغه ګډوډیو ته په کتنو سره خلک د یوې رښتینې ژغورونکې په لټه کې دي، او متعال خدای به د حضرت مهدی جل الله فرج و شریف په ظهور سره د هغه تما ور پرکړي.
عزیزان موږ هم د حضرت امام مهدی جل الله تعالی فرج و شریف منتظران که څه هم د هغه حضرت د ظهور لپاره په زیات شوق سره انتظار باسو، لیکن دې باندې شپو یجو چې د غستر پاتون در برابر وخت په اکله یوازې متعال خدای پویږي. نو لاسونه په دعا پورته کوو او له مهربان خدای نه غواړو: ای خدایا، مالا د امام زمان په ظهور کې صبر را په برخه کړه، چې کله ته یې د ظهور په ځنډ کې سلا وینې زه هم ځنډ سره یې ګروهنه ولرم، او که ته یې په ظهور کې د تعجیل اراده کوې زه یې د ځنډ غوښتونکی نه واوسم، او د هغه څه چې پټ کړی د ښکاره کېدو او د هغه د لټولو غوښتنه ونه کړم، او په تدبیر کې د مجادله و نه کړم، او ونه وایم چې ولی حضرت مهدی ظهور نه کوي په داسې حال کې چې مځکه له ظلم او تباهۍ نه ډکه شوې ده، بلکې خپلې ټولې چارې ستا ارادې ته پرېږدم.
قدر من اوریدونکو د دې خبرونې وخت پام دې زکه پاتې رسیږي. حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړو.
دا خدای په امان.